پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خپرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي دی اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ چا په وړاندې کار نه اخیستل کېږي. ژمندي خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کېږي. هم د امریکایي کانګرس د جمهوري پالو غړو یو اندېښنه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړې ده. په جرمني کې هم نن پر دې بحث کېږي چې د هیواد د افغانستان له شل کلن پوځي ماموریت څه درس اخیستی. په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته مېرمنې وایي اقتصادي وضعیت له پخوا ډېر خراب شوی او د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زو او هغه او پات شو او نورم د ګټو ورته هیڅ کوم نشته. واړو ماشومان راته جاړي او دولګي نه د تند نه.
په غزنی کې هم کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي د کاروبار هیڅ خوند نشته.
دلته راغلی موږ د چا کوند د توش بکیږي چې ولاړ یو راش پلاکیټه ماشوم د غاسي جو کورونا ټول په ټاپه ولاړ.
د خبرونه په دوه منې مایکرې ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهیروي خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروان د خبرونه چمتو کړې دي.
د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته په لومړنۍ غونډه کې پر دفاعي مسأله خبرې وکړې. تاجکستان وایي افغانستان ته به سږ کال 1.5 میلیون کیلو واټ برښنا صادره کړي او ترکیه او آذربایجان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. د سلووینیا په بردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشري او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وکړه. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د ورستیو پرمختګونو پاره په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پیل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
زه باور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړي کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمنه ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وبښتو غړو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشیزه نن د تلې په 14مه په پام کې ده. د تاجکستان وای ساشکل به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټ برښنا صادره کړي. د تاجک چارواکو په وینا د افغانستان برښنا شرکت له تاجکستان 1.3 میلیون ډالر پور وړی دی. د بلې خوا د افغانستان برښنا شرکت مسؤلان وای دا هیواد د برښنا له درکه له گاونډیو هیوادونو 2.5 میلیون ډالر پور وړی دی. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې افغانستان باید د سپتمبر تر پایه گاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برښنا 90 میلیون ډالر پور ورکړي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برښنا واردوي. استرالیایی لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د شوزو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبي د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو پر سپورت بندیز لګولې دي، د نومبر په 28مه بل افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیر میاشت وویل د شوزو سپورت تش باندې. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرسیال احمد الله وسیق تیر میاشت ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه پوري د شوزو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ اسیا اقتصادي وده شاید افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات پاره د اندیشټو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ اسیا د اقتصاد پاره په خپل نوي راپور کې وویل د منځنۍ اسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2020 او 2022 کلونو کې د بیو د جګیدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شاید پانګونو او اقتصادي فعالیتونو په مټ په سلو کې 4.3 وي. د نړیوال بانک د اټکل مخې د سیمې د لوی هیواد قزاقستان اقتصادي وده اوس مهال 3.5 ده او په راتلونکي کال کې به 3.5 تل وړ شي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي چې په منځ مهال او اوږد مهال کې د منځنۍ آسیا د اقتصادي ودې کچه شایي په افغانستان او سیمه کې د ابهام او امنیتي ګواښونو او همداراز د کډوالو د احتمالي څپې له کبله ټیټه شي. د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړی دي. انقره او باکو د ناګورن قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ګډ پوځي تمرینات پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پلوته نږدې د ایران له پوځي تمریناتو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پلوته نږدې د آذربایجان په نخجوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزه، کوماندو، هوایي ځواک او بی پیلوټ الوتکې برخه لري. او د 2021 د نوبل د فزیک جایزه پرون سه شنبه جاپانی امریکایی اقلیم پیژان سیور کورو مانابا، جرمنی اقلیم پیژان کلاوس حاصلمان او د ایتالیا کوانتونیمی فیزیک پو جورجو پاریزیتا په فیزیکی سیستمونو کې د شدرک لپاره د چیرونو په خاطر ورکړل شو. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د ملګرو ملتو د هوا او اقلیم پیژندنې ادارې د سویډن د علومو د اکاډمۍ د پریکړې د ستاینې په څنګ کې هغه د مځکې په تودوخه کې د بشر د رول په اړه د پوهې د زیاتیدو ښکارندوی وبلله. د نوبل د فیزیک جایزه به چې 1,105,000 ډالر ارزښت لري درو وړو ته په مساوي ډول وویشل شي.
خبرونه ملازدی رو اوریدل کوم غوښتي وی دا نور خبرونه بیا هم د ولولې په تفصیل البته د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د استاذ جرګي د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوریت پال مشر مایکل مکاول په ګډون د جرګي جمهوریت غوښتونکو غړو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولی او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوریت پال لخوا د وی لایحه په مسوده کې چې د استاذ جرګي نه دیش جمهوریت پال غړو یې ملاتړ کړی دی د غرض د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتنه شوه چې په دې اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ملاتړ وکړي. د غلایه کې د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو د اندېخنو له طالبانو سره د دوه هېد تړون د القاعده په ګډون له بهرنیو ترګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو او د غرض پر یو لړ نورو موضوعاتو هم اندېخنې څرګندې شوې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
له افغانستانه د امریکایي اسکرو د وټو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدله شوه. د خغلی بایدن اداره نه د توانی دلی چې په کور دننه په دی اړه د وروخان سپیناوی په ورکول سره د ټولو خکیلو اړخونو قناعت خپل کړی. تازه د مکانل په مشهي د امریکا د اساس جرګي د بهرنیو اړیکو کمیټې نه هدیش کسي زدل چې ټولې د جمهوریت غوښتونکو غونغړې دي یا ولایحه چمتو کړي چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وټو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګي ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتون په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د دیموکراتانو ملاتړ هم غوښتل شوی د افغانستان د امریکایي اسکرو وټل لوی ناکامي بولیو زیاتوي. دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. پلایحه کې راغلی د امریکا حکومت باید د افغانستان د وټو په اړه ټول هغه مشورې چې له ناتو او د دوی له متحدانو سره شوی او د هغوی لخوا مطرح شوی اندېخنې د سازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحه یو بل برخه لته هغه وروډل سره د طالبانو اوسنۍ اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څورو خان کړی چې طالبان د القاعده حقانی شبکې او داعش په ګډون لنډېوالو تر هغه وروډل سره څډول اړیکې لري. د دې سپیناوي هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره غواخته. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 19مه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوی او پوښتل شوی چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوې ژمنې په ځانګړي ډول لال قاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملي شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لوري له زندانونو د خوششوي او ترهګرو له دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر په اړه هم پوښتنه شوې. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوی چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساس جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې، پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوس مهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پوښتنه ده چې د امریکا د اساس جرګې مطرح کړې ده. د امریکا متحدانو لوی اندېښنې د افغانستان خپل امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ده، خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت هیڅ کوم هیواد ته کاغه ګاونډي هیوادونه دي او که د نړۍ نور هیوادونه دي د ګواښ او ضرر متوجه کولو پالیسي نه لري او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد باندې نه کارول کیږي او همدې اصل تجمنتیا لري. ولې له نړۍ له نور هیوادونو څخه هغه که د امریکا متحده ایالاتونه دي که نور هیوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې لري څخه د حل لارو ته ولټول سي.
د دې وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللې چې افغانستان د وتو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له افغانستان وتل ستراتیژیک ماته بللې و. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو ننګه کړی او وایي د امریکا لپاره تر ټولو غوره پریکړه د افغانستان وتلو. د امریکا د اساس جرګه داسې مهال د ښاغلي بایدن له حکومت له افغانستان د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر ومانه. هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
و مردل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری پال مشر مایکل مکاول په ګډون د دې جرګې جمهوری غوښتونکو غړو د یوې لایحې طرحه وړاندې کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پکې ناکام بلل شوي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د اسپیناوي غوښتنه کوي. دغه راز په دې اړه دغه لایحې له مخې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو غوښتنه هم شوې ده. په لبلې خوا په جرمني کې هم نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد افغانستان له شلکلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی. نور په دې راپور کې
د جرمني په دفاع وزارت کې تر دوغو باسونو مخ کې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ، کارن باویر او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په خپلو کې خبري کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهاتونو زرغون ګوند، خپلواکو دیموکراتانو، سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. الاتی د جرمني تر پارلماني ټاکنو سم د لاس وروسته د هغې د تر سره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې 13 میاشت وسوي. په واقعیت کې دغه باسونه د اگست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا باسونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په باسونه کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قومندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قومنده ورترغاړي وه. د جرمني دفاع وزیر ویلی یو تاریخي باب تړل سوی، په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلول ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمني وسلول ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړي دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړي د جرمني ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی، غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتې دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لشت لږه 950 غړي وجل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډیره وچې. طالبانو د اگست میاشتې پرتمه پر دغه شهر والکا ټینګه کړه. تر دې یو اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیو چې ورسره لویدیز هیوادونه اړسول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري.
په همدې موضوع کې تم کېږو. شیبه مخکې مو په جرمني کې میش د افغانستان د سیاسي چارو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه وکړه او لومړی متری و پوښتل چې جرمني په افغانستان کې له خپل شل کلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی؟
جرمنی خو په خپل حال ته په افغانستان کې افغانانو ته نظامی زده کړې ورکړي او د دوی په خپل دوی ول چې زمون تک جرمنی افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله، بی ګټه لاړو بی ګټه راغلو، ولې دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پښتنه ته نکړې و چې موږ مدې څه دی پاره ولې ګلو ستاسو راوړنې لاسته راوړنې په افغانستان کې دی. نو په دې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته لمات نه بل سره راست نه دروړلې.
د خود جرمنی دفاع وزیر ویلي دی چې دوی په افغانستان کې زیات تجربه ترلاسه کړلې، چې حتی د دوی د وسلولو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په نظامی برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلې، تجربه خاتمن ترلاسه کړې دی، ول چې دوی فصل دوهمې نړیوالې جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ تو په افغانستان کې دوی د دغه جګړې نه دوی ګټه اخستې ده چې دوی پراتلونکو کې دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټه سره پراتلونکو کې کتنه وا خپل نظامی تشکیلات او تجربې آماده کړي.
ځکه چې اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیل سوي دي، فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي؟ فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان مونږ ته خپل کړنه راوړاندې کې چې مونږ خپل شرایط ورته وړاندې کوو چې په کومو شرایطو سره مونږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت پیژندلو او پیژنو. دوامه دا ده چې خپل د بشري ټو مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري، دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پورې اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړې ده چې پاسله دینه چې دوی راووتل یو شمیر افغانان چې د دوی سره یو ځای کار کول د ځان سره آلمان ته راوستل.
بلې، فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل تر سره کیږي؟ کچېری وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني، دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمنۍ چې کنګل شوی ده هغه به خوشی کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو اجتماعي پیړۍ ده، دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال لپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید دغه حقوق د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځایو ته یې نه پرېږدي، دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت ته راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې د دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي، نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندلو سره تر هغو پورې انتظار وباسي تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوښه په سر ورسیږي.
په جرمنی کې میشت افغان تحلیلګر توریالی زازی و چې په جرمنی کې نن د هغو بحثونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې په افغانستان کې د جرمنی د شل کلن پوځي ماموریت څرخي. نن پر دې بحث کېږي چې جرمنی له دغه ماموریت څخه څه درس اخیستی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په موکړې اقتصادي خبرونه ته
د پلسن بانک ټولو دولتي او خصوصي ادارو او مؤسسو څخه وختي چې خپل تړونونه پولي معاملې او نور اقتصادي راکړې ورکړي په افغاني وکړي. پاغه خبرتیا کې چې د دغه بانک لخوا خبره شوې راغلي، د افغانستان بانک د 3 دیرشمې ماده پر بنسټ دا چې د افغانستان پولي واحد افغاني دی نو باید په ټولو پولي معاملو کې هم افغانۍ اساس وګرځول شي. د افغانستان بانک ویلي لدې کار موخه اقتصادي پرمختګ دی. دا خبرتیا پرون ناوخته په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه خبره شوې ده. د یادونه ده چې مخکې تر دې به په افغانستان کې ډېری تړونونه پولي معاملې او اقتصادي راکړه ورکړه په ډالرو کې ده، چې په بازارونو کې د توکو د ګرانۍ لامل هم همدا موضوع یاده شوې وه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له خپلو ټولو شریکانو غوښتي چې د خپلو نیمګړو پاتې پروژو کارونه بیا پیل کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت لخوا خپره شوې راغلي، په دې سره به تر یو بریده د خلکو اقتصادي ستونزې اوارې او دوی ته د کار زمینه هم برابره شي. په خبر پاڼه کې راغلي د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم تیره ورځ په دې اړه د همکارو مؤسسو له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې کرنه د افغانستان د خلکو د اقتصاد بنسټ دی او ډېری افغانان په کرنه بوخت دي. نوموړي دغه شان د تولیداتو د کچې د لوړولو او د کیفیت پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې د افغانیو بیا د بهرنیو آثارو په وړاندې په دې ډول ده: یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل یو ویشت افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ اتیا پوله، زر هندي کلدارې یولس سوه افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ پنځه ویشت پوله، او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته نوي افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په کونړ کې کونډې او بے سرپرست مېرمنې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي لکه مې ورځ چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډیر خلک بې دندو شوي او سره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
بله سره مشته و برم نشته دی، واړه راته چغې سوری وي تندي بچیم دي، چاته لاس ونیسو چاته یې وو، څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 دیرش کلنه سعیده د چې درې کال وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وجل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وای د غټي وټي څوک نشته، بچی وګي تګي او بی جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نور کونډې او بې وسه مېرمنې شته چې د کورنۍ او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ورپغاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي سلویخ کلنه مریم هم له همدې مېرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا پنځه کاله وړاندې وژل شوی، له هغه وروسته یې خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنگونو واخستلو او دوی په سپین میدان بے سرپرسته پری خودل.
زما مشر زو او هغه او پات شو او نورم د کټ ورته هیڅ کوم نشته دی، الله سره مشته دی، نورم هیڅ نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سوالو ماشمانه را تجاری د ولګی نه د تند نه ډیره عجز او بے وسه سو د سخت نه منګه دی زیل را
د یادو بے وزله او کندو میرمنو په خبره چی د تیر حکومت پر مهال ډیر خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنۍ او ستونزې نور هم زیاتې شوې دي. دوی له طالب چارواکو خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنۍ سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنۍ لاسنیوي ته لستونی رابډ وهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپل نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنۍ ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره بې ځایه شو سره یتیمانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی. چاغې کې وړو دال بورا غوړي کم اولنی ضروري شیان دي شامل دي. لمونږ سره د بهر نورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډیر اړین وخت دی. افغانستان د یو بشری ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټي سړی یو وژل شول او یا هم معلول شول، چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او خستلې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړي که چیرته د ژمي له را رسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي، نو دغه جګړه ځپلې هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
لکونړ غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګرانی یو په دوه زیاته شوی او له بلې خوا کارونه پټه په درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ته ځي خو ډیری وخت خالي لاس بیرته کورونو ته ستنېږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لسګونو کاریګرو ترڅنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه د غپل کې ترازم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده آباده کړې خو د نورو د مینو په آبادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تر اوسه مې ترې وی اندازې د خپلې کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوای، خو په تیرو شلو کالو کې دا لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکارۍ سره مخ کیږم. د زیاتوي اوس کارونه نشته. په یو شت ورځو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پریښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخلص ګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هر ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنېږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم د چاک باندې دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته دی. همدغسې بېکاره تاویږو خشته او نباشته دی ساره راش بلکې ته ماشام دغسې ځو کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغه تقریبا درش کلن ځوان دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خانغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د دې کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخي مزه نشته ده. دغه څه ورځې کې یې بېکاره یو، د کار بیخي درک نشته. لږ باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړم، زاد پانګونه او کاروبار چلند شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کیږي. ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډیر کار درته کوم. له دغه ځایه ډیر لږ کسان کار ته بیول کیږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابر کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زده زابل ولایت تخاکیا پوانو لسوالی تخطاست پیغام پریدم ده اسلامی امارت مشران او تدلته د مغول سوالی چې کوم مرسته راغلی دي دا یو سړی چې طرف ولري په طالب کې هغه ورور وزیر دا مرسته راوړي خپل کورو سره ویشي دلته د منځکی خلک یا کندي یا مسکینان یا غواکی مسکینان هیڅ چاته نه دی ورکړي ټول بس دغه خلک دي چې وی روپۍ تم ضرورت نه لري څنګه هغه خلک روان دي نو مسولینو موږ غوښتنه د اسلامی امارت مسولینو شي دغه ته دې پام وکړي او دغه فریاحات راولېږي دا ولې د رای کوي دا بعض مسکینانو ته ورسیږي. والسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي مستقیمو ته نه ورکول کېږي طالبان خپل مرکزانو ته ورکوي نورې چا ته نه ورکوي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې پیغامونه مو واوریدل د ازادي رادیو په اکسپټونکو ماشين کې راته پرخي کور مو ودان پیغامونه تل راته پرګدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوه منې مېته نږدې شوی وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نه خبرونه مهیروي په افغانستان کې د ګرمي دولس نیمه بجې شوی اوس په لاسمه څارونه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو.
نامعلوم وسلوالو په جلال آباد شهر کې دوه طالبان وژل دي. یوې ځای سرچینې د موضوع د حساسیت تکمل د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو توبل د سهار شاوخوا و بجې نامعلوم وسلوالو د جلال آباد شهر په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان هم ژوبل شول. ناپیشاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وشل دی. د لغمان د اطلاعات او کلتوري ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تیر ماښام نامعلوم وسلوالو د لغمان د قرغې ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یو جامع جماعت خطیب نور الوهاب د لمانځه په محل ووبشت. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. تاجکستان وایي سشکال به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټ برېښنا صادره کړي. استرالیا لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د شوزو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبي د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شایي د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت کاچاک شوی هیروئین ونیول سول.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر دوه ټنه ډیر هیروئین نیولی.
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي.
طالبان راځي شیش کې بلاس کې ورور تلاشي مو کې ان شي چې راڅخه ګرد واخ یا ته ور ورته کې
دا چې یو خان دیوال یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څمرسته کولای شي. په دې اړه ملار واپو صدیق الله سره مرکه کړې ده.
یو خمل ګره باید دغه ځانونه په اړه داسې ته وایي چې چیرې په نشاخته سي له تاسو څخه ځوان پاتېږي او دوستان در څخه پاتېږي.
د جمشید په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله د خپل اولادونو لپاره یو خپلار نسبم
چوی دی وهلا نزان خلی نشتم بالا وله نو کار وخت څنګه وکی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلم ولی خپل میرمنې څخه د کسات اخستلو په لټه کې ده.
زما ژوند دی ولی را تا پک څومره نو یت منی دی ولی را سره وکړه اما خو ستا خدمتونه کول.
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت کاچاک شوی هیروئین ونیول سول. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي او د ایران د بندر عباس لاره د هندستان ګجرات ایالت ته کاچاکل شوی وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاچاکو د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د ورستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو کاچاکونکو ډیره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولی، نو د نشه یي موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشه یي مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې 3 ټنه نشه یي مواد نیولی دي. دوی وایي چې دا مواد شوکان په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټې ښودل شوي وه. د هندوستان د ګجرات ایالت د کورنیو چارو وزیر هارش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر 2 میلیارډ امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوي وه.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروین نیولی او په دې توګه د 2 ایرانیانو په ګډون 9 نفره هم نیول شوي دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوي ښیي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. که څه هم پخوانی حکومت به هره میاشت د 100 ټنو نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي، نو تر دې مهاله یې د نشه یي موادو او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکي عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسې په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډیره ګټه اخیستې ده. که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډیر کړي، کولای شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې ترڅنګ ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډیر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
که څه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډیره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه به د مولوي احسان الحق حنفي خبرې واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبور کیږي چې خلع وکړي. همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شول، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغه حالاتو کې ښځه کولای شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیمو، معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دننه ځان خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره د ناروغانو په ډول چلند وسی او د درملنې زمينه دی ورته برابر شي. جنو معتادینو ازادي رادیو ته وویل څرنګه چې اوس په خارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم سوي، دوی حاضر دي چې په خپل خوخه نشه پرېږدي، خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورسي، د دې مرکزونو کارکونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې ځینې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپل خوښه د نشې پرېښودلو ته حاضر شوي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بسترې کولی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د نشې موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خاني او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشې مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشې موادو نه رسیدل دوی اړ کړي چې په خپل خوښه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستر کیږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله او فضل حق په نومونو دوو معتادینو ازادۍ راړېدو ویل طالبان دوی وهي او په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بستري کوي.
مهارت اسلامي چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته چې موږ په خپل زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي، زه هم ولیمو نه چې یوازه ډېر دغه عملیا هم ورغلي وایي موږ یاره بوجا د خرڅي نه لرو چې وار یې کو ول یې نه لرس وایي در مخه چې و چا کومه کوی اوس یې موږ نه لرو د یوه نه پر خرڅي موږ نه لرو یاره نه پر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي ششکه په لاس کې وروره تلاشي مو
لکه پخوا چې په بازار کې نشئی مواد ډیر وو اوس نشته. موږ خوشاله یو او له نوي دولت څخه غواړو چې د نشئی موادو پلورونکي او نشئی موادو ځایونه ورک کړي.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څه د پاسه اتیا مرکزونو مالي ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بستري کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې بدلون راغلی په مجموع کې د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوي دي. موږ دا مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بستري کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بستري کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا را ندارم کنم و برای فیلنم قدر ظرفیت دارم.
د معتادینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې لارواپوه صدیق الله سره مرکه کړي. او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
د انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید داسې انډوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې ځایه ګرځېدات څخه، له بې ځایه مجلسو څخه، او له بې ځایه ناستې ولاړ څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتي، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بې ځایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډوال انتخاب کړي چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې. ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښيي که ته چېرې دغه دا عمل وکړي، په ټولنه کې منفر کېږي، خلک څخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په عرفي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسې باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تاله مرګري څخه پیژنې چې ته نشه یې او که فعاله سړی.
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنی که څوک له نشه یې نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړه وي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لتهنه خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته دي، د هغو ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک په نشه اخته وي، هغه غلاوې کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید دا ټول شیان ورپه ګوته کړي. که چیرې ته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قربانو څخه، او له خو دوستانو څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قربان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځنګړتیاوې هم ورته ووایي چې مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، د هغو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتلی کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قینات ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه یې له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي. او که چیرې هغه یو فعال او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري، یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار او کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید مرګره دي د هغه مخکنۍ، مثلا چې دی په نشه موادو اخته وو، له کورنۍ لرې وو، له قربانو لرې وو، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان وریاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نشي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ چې تا بدن ته څونه ضرر لري، له دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شې، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید ته دا زمینه برابر کړي چې دا یو ځای مصروفه کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، مثلا په کلي کې دورې دورې ګرځي، هغه په مخار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د غټ له وجې بیا ولاړ شي زړو انډیوالانو ته. او بل څه ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په د نشه اخته کس باندې داسې یو څوک دغه کس په ده باندې زیات تاثیر لري. او خپله کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم درته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدي، که ته چیرې جوړ شې، کومو په تا باور کولی شو، او ته هم هغسې یو روغ شخص په رقم کار کول، نو دغه انډوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری دته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشې څخه خلاص.
انډوال د علاج په بهیر کې څومره مهم دی؟
د انډوال هر خبره یو انډوال مني، لکه څنګه چې په نشه اخته کوي، دغه سپ له نشه څخه د خلاصون په دپارم د غمره مثبت تاثیر لري. خو مرګره د علاج په بهیر کې مثلا د پښتنه کولای شي، د مراقبت کولای شي، د ته دغه د تسکین خبرې وکي، او د داسې روحیه ورکي، او یو داسې فکر ورکي چې ته بیا راوځي، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشه وي، دی وڅاري. او بل دغه کورنۍ چې اړتیاوې دی لري، هغه کوم په نشه اخته کس دغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي تر څو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي. او بل باید هغه حالات وڅارل شي، څنګه مثلا کوم خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خپه ده یا څنګه مثلا داسې په روحي لحاظ هم باید تشویق ودی ته ستجوړې نور ان شاء الله مشکلات نسته او په داس شان باندې باید ته فکر ونه کې چې ما کورنۍ به سکه ودی ما ارتیا به څنګه وي نو دا شان د علاج په هیر کې یو مرګره ډیر زیات تاثیر لري
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ چپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت 15 کلن جمشید له 1200 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په خواخه تکړه خټګر و او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال لاري د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه اولی محتاط سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما د نشې نه 2 کاله کېږي. دا چې مونږ سکوله داسې به مسکوله چایش د پاره ایشي د پاره، پس مونږ په دې پوه نه وو چې دی کې باخته شو. مونږ دا سګرت پر شانتی ده، یعنی چې مو هلو به مو کې هم نه هوله هیڅ خبره نشته. وسرورو په کې اخته شو، عادت شو، داسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اروشته یو وخت یې لګی و هوې ګلکار یې مزه خپله د بنیاد نه ونیسه تر سره پورې سنګکاری، خشتکاری، پلاستر، کاشي، مزایی د تغم کار نه ځکول. یو دوه درې کلم کار وشو کولی، هغې نه بعد کار وغورځېدم. سړی خو د کار اصل چې وباسي د پوډر وباسي، د نور نشي خو نه وباسي، دا خو بنیاد سړي خرابوي. چې ویدې وهله نو ځان سړی نشي سنبالولی چې ځان سنبال کړي، نو کار به څنګه وکړي؟ دا لکه تیزاب غوندې ده. تیزاب په کالي باندې واچوه، هغه سوری کې د منځه وړي، سړی وخت شی د پوډر مخې ته. داسې وخت راغی چې ښځه مې رانه طلاق غوښته، لاړو ولایت ته او زه یې ته بندي کړم. اوس رانه بېله ده، 15 کاله کېږي چې نه یم تللی کور ته، نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده. خو دونه خبر یمه چې دوه اوخي ملي هغوی بهر ملک کې دي، ورسره مرسته کوي، کومک کوي، یعنی د کور خرڅ هغوی ورته ورلیږي. خدای قهر په چان ازل چی شي د عمل کې اخته کوي. مونږ چې اخته شي مونږ نه خامه حکم غلطي شي وي کوم سوا شي، خدای پاک دا کار کوم نیول دي. خلک ماته بد وي، رد وي چې دا څنګه بي غیرت او چې دا عمل وکړو خپل خزا او اولادونه نه تیر شو لاړ. یعنی یو خپلار و نشو ما چې په دې پر سر وداري کوم وجزه خپه يم چې ولی هم نشو کولی چې یو خپلار شم چې اولادونه ته مې تحصیل ته ورسو. ایا اولاد د پلار باندې اخ لري چې تحصیل پیو کې ادب او تربیه تعلیم ارته ورته وره، بلکې کور ورته جوړ کې، آینده ورته جوړ کې. لاس کلمه کې یعنی د وشکالانو ما خپ زلمی ټوب کې او ما حقه ګرنه به میکول شو او د عمل ته چرغ ورزیدلې ما هغه کار چې مخکې به مکول و شنه شم کول.
رازا کرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم په کور کې هیروئین یا پودر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروئین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي. اسلم ته په دې کار سخت درد ورځي او لزان سره اراده کوي چې لخپل میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلم به څنګه لخپل میرمنې څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و اوس نه ښکاري. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه، ته پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
دادی راغلم، څه دې ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ یخې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دې سه. داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل.
ما ته خو زهر وي، ما ته خو اصل دي اصل. اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شو؟ پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې ته پوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو. په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. وم څنګه ماته پوډر راپیدا که ګنه بوسته کې مې وباسم؟
زه پوډر له کومه کمه؟ زه خو د پوډرو دوکانداره نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې دې زما پوډر ایسته غورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو ککړې.
دې کور مشره اوس څه شوې؟ اوس مې نه شاره وکړه.
خبرانے په سر مې درد دی، پزه او دماغ مې باندې رښتیا. تا ویل له کاره د پسې نسوار درته راوړم. څنګه سو نسوار دې راوړل؟
واخله
سړیه، د پسې نسوار خو ما لیدلی دي. د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی. دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي.
دا خاص ناسي نسوار دي، دا ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده.
دا داسې نسوان دي چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لري او ګنګ سي.
هو ډاکټر صاحب، همداسې یم. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب، میړه مې پوډري دی، په خوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه. خو اوس څه نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي. او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي، بس یوازې دته معلوم دی او بیر د نسوارو ماته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم، زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډری یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی زه پوډری شوی یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولی، نو بیا څنګه پوډری شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال وسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.